هفته سهار لس بجې یو وار بیا د مشال راډیو په خبرونو کې تاسو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه شامل دي، همدارنګ اونیز پروګرام مشالونه هم اورېدای شي. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه چې زما همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو څټکی. امریکا دوه پاکستانی وسوالې ډلې تاریخ کیدړ او جماعت داوال قران د ترهګرو ډلو په نړیوال فهرست کې شامل کړي. افغانستان د طالبانو د نوي مشر هیبت الله نه د سولې په پروسه کې د شاملې دوه غوښتنه کړې ده. د بلجیم چارواکو د ترهګرۍ په تور سلور کسان نیولې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ کیدړ ډله او جماعت داوال قران د ترهګرو په نړیوال فهرست کې چولې دي، چې لمخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي ادارا یا کوم تن ورسره لیندین نشي کولای. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د در ادم خلو تاریخ کیدړ ډله په پیښور کې پارمی پبلک سکول د هغه بریچ په کې 132 کسان وجلې شوي وو، ترڅنګ په یو شمیر نورو ترهګری دوه کاروایانو کې هم ککړه ده. او د یادې ډلې مشر عمر منصور په باچا خان په هنتون د شوي بلیټ جوړونکي وو. د خبر پاڼې لمخه یادې ډلې په 2008 کال کې د برتانوي خبريال په تختونه او په 2008 کال کې د یو پولندي خبريال په وجنه کې هم لاس درلودو. خبر پاڼې د جماعت داوال قران ډلې په اړه دیاتوي چې په پیښور کې میشته د غړل د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو او لشکري طیبانو سره یې کلکې اړیکې دي. د یادې ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2008 کال کې د کونړ ولایت نه یو برتانوي امدادی کارکونکي لنډا نورګرو تختولې او وجلې وا. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داوود احمد نومي تن وجلې شوی. د دوی په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی ډیر شغړی وجلې شوی دي، خو یو وجونکي ته هم سزا نه ورکړل شوی. د دې پیښې په اړه د ګلشن اقبال تانی د پولیسو او چارواکي یوسف رضا وایي چې رپورټ یې د سلورو نامعلومه ملزمانو پر ضد درج کړی، خو لا کوم کس یې نیولی نه دی. تر دې دمه د داوود احمد د وجنې ذمواري کوم وسلوالې ډلې ندا غستی. افغان حکومت د طالبانو په نوی مشر هیبت الله اخندزاده غږ کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي. تېر ورځ د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال د مشال لیډو افغان څنګ سره په خبرو کې وویل چې د دغې ډلې وجلې شوي مشر ملا منصور د سولې پر ځای جنگ خوښولو، نو نوی مشر له پکار دي چې زړه تګلاره پر مخ یو نسی. مینپال زیاته کړه
د افغانستان حکومت د یو ډیر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی، ځکه د دوی مخکنی مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی. وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شو.
مولا اختر محمد منصور د تیر خالی پورر د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي بریټ کې وو وجلې شو. افغان طالبانو اوس خپل نوی مشر هیبت الله اخونزاده ټاکلی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمن د وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب د مشالې جو افغان څنګه تا وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوي وشي.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خالی پورر د امریکایي بې پیلټ الوتکو د پاکستان د خبري دننه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ووجه او د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوال قانون خلاف ورزي وه. تمدا چې په سورزو کې 1025 افغان زده کوونکي هند ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وارا وایي چې دا افغانان به د بنګلور په پوهنتون کې اداره، انجینري، کمپیوټر ساينس، ژبه او ادبیات ولولي. هند هر کال زر تن افغانانو ته د زده کړو بورسونه ورکوي او دا بهیر به تر 2030 کال پورې دوام وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسان دي د نوو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې د کسانو د اسلامي دولت دلیل لپاره خلک برتی کول. د بلجیم د سارنوالۍ یو ویاند اریک فون درست وویل چې دا سلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې پولیسو په بلجیم کې د یو بل برید نخې هم موندلې دي. دا کسان دوه میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځان وژونکو په بلجیم کې دوه دېرش کسان ووژل. د مارچ 2020 نیټې د بریدونو په تړاو هم دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سینټ د ځینو غړو لخوا د هغو پوښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه چابهار د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې. د تېرې نهې په ورځ د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د بهرنیو چارو مرستیالې سکرتر نیشا ډیسای بسوال وویل چې په ایران د روانو بندیزونو د موضوع په حواله هند ته د امریکا دریځ روښانه دی. تیر ګل په ورځ هند، افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د تجارت په غرض د چابهار بندر د پرمختګ په اړه ایران سره د 500 میلیون ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. د تیر جنوري په میاشت کې امریکا او یورپي هیوادونو د ایران د ایټمي فعالیتونو راکمولو په مخه ایران نه بندیزونه لري کړي دي. وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریښود چې دغه هیواد یو شمیر سیمو ته له تک سره مخالفت وشو. د هغه ځایونو دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شک لري چې هلته د یوکراین امنیتي ادارو د خلکو د آزادو مخه نیولې ده او هغوی زوروي. د مشال د خبرونو پای.
مجید بابر چې تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کول. د دې خبرونې په مهمو راپورونو کې اورئ چې امریکا دوه پاکستانی وسلوالې ډلې طارق ګیدړ او جماعت الدول قرآن ډلې ترهګري اعلان کړي دي. له یو کارپونه مو پوښتل چې ایا پر پاکستان به اوس فشار وارد شي؟
یو نو سیاسي تور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی هغه بین المللي تور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي غي باندې دغې په عملیاتو باندې یا دغې په فنډنګ باندې یا نور دغې چې کوم کاروایان دي هغې باندې څه فرق.
افغان حکومت د طالبانو له نوي مشر نه د سولې پروسه کې د شاملېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان حکومت د یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی.
په پېښور کې سلګونو کسانو د علي شاه په نوم د وژل شوي نرخزي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په پېښور کې بمی چاودنې په دې روسیو کې کمې شوي خو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. نور راپورونه هم راسره دي. اونیس پروګرام مشالونه هم اورېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه پاکستانی وسله والې ډلې د ترهګرۍ په نړیوال لیست کې شامل کړې او پرې بندیز اعلان کړ. په دوی کې یوه ډله د ټي جی جی یا طارق ګیدړ ګروپ ته او بله جماعت الدعوه القرآن ډله ده. دواړه ډلې په خور او خوشا سیمو کې فعالیت کوي. امریکا تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستانی ډلې په دې لیک لړ کې شامل کړې دي. غلام غوث پرې له پېښوره راپور لري.
د امریکایي سټیټ ډپارټمنټ نه د خبر شوی بیان تر مخه د طارق ګیدړ ګروپ یا ټي جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوې ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادم خیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پونتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې د یو بریتانوي خبريال تختولې وو او په 2008 کې د ډلی د پولند یو جیالوجیست وجه دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نه د خبر شوی بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده او لشکری طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړی د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وجلې وو. د یادونې وړ ده چې د امریکای د سټیټ ډپارټمنټ لخوا چې کومه ډله د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړي شي، نو په دغه ډلو باندې د امریکای د قانون لاندې اقتصادي بندیزونه لګولی شي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکای د دې ګامونو مقصد وسلواله ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په همدې موضوع مې په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان سره خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل چې پر دغو دواړو ډلو بندیز آیا پر پاکستان فشار زیاتوي او کنه. درته وویل
بالکل دا پاکستان باندې خو فشار نه راځي، دا خو پاکستان کې شتم ده، دا پاکستان نه وتی دي. دا طارق ګیدړ ګروپ او دا چې کم دي دي، خاص کر طارق ګیدړ ګروپ دا پولند هغه چې کوم انجینیر و هغه هم دی غوا کړی او به وجلې اوس خو دی افغانستان کې ناس نو چې دا داسې دي تا دهشتګردي او دغه دي نو هغه په کار چې په نخه کې اوس چې کوم دی هغه د ټي ټي پي چې کوم دغه دی دا خراسان وره چې کوم د دې ګروپ دی نو دا خراسان چې عمر نری اوس دغه سربراه دی. نو دغه په خوانه طارق ګیدړ ګروپ ته دا پر دره کې او دغه فوج شای لا خو متنو کې د دې بکاروای نه کولې او دلته به پنجاب راخته به هم ستر دغه کې ور دي چې کوم ټول لندوې دغه واغه پولند دغه انجینیر چې کوم په دغه کې د غازی بروټا پاور پروجیکټ کې هغه واکړو به وځلې دی. خو افغانستان کې دي نو پاکستان باندې خو دې فشار نشته، بلکې پاکستان خو خوشاله چې دا د خلاف څه کاروي.
صحیح. سعد محمد خان صاحب، په داسې ډلو باندې چې کله بندیز اعلان شي د امریکا د حکومت لخوا، نه آیا د دوی کوم هغه ترهګریز فعالیتونه چې وي په هغې کې کموالی راځي، دوی باندې پابندۍ چې وي د هغې نه پس دغه فعالیتونه د دوی کمیږي؟
دې فرق هغې ته نه پروزي، ځکه چې هغې نه بینکونو کې اکاؤنټس کرو کړي دي، نه هغې په دوی خارونو کې چرته اوسي، نه هغې چې د پولیس سب مطلوب دي، نه صبر سري، نو په غرونو کې ناست دي. د هغې فنډنګ چې کوم دی په کیش باندې کېږي، هغې باندې په دې باندې فرق کړو پروزي نه هغې ته. یو نفسیاتي طور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي هغې باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور د هغې چې کوم کاروایان دي.
بریګیډیر سعد محمد خان چې د مشال رادیو سره یې خبرې کولې. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د مولا اختر محمد منصور لمړنی وروسته اوس د سولې لپاره چانسونه زیات شوي دي. ارګ پر طالبانو غږ کړی چې لدی فرصته دې ګټه واخلي، کنه نو به ځپل شي. بل پلو داسې ښکاري چې طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو ویشل شي. احمد شیبر پرې راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو پر نوې مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په خوانی مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوې و داسې انتظار کیږي چې د سولې لاره به خوښه کړي.
د افغانستان حکومت د یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره غالي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی، ځکه د دوی مخکنی مشر چې وو هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی، نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یوځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر مولا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د مولا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل مولا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه په لار روان شي که به سولې وکړي. دا خونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رويټرز څخه خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قومندانانو خبريالانو ته ویلي دي چې هبت الله خونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خبرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخص پیغام د هبت الله خونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو. د طالبانو یو شمیر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته حبت الله د منلو نه دی.
حبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبان کې نه درلود نه لري، نه د جنګ سړی دی نه په افغانان کې ډېر شناخت موجودیت لري، نو په هیڅ صورت باندې دا د افغانان لپاره د منلو وړ نه دی.
شایي د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخن مینه پال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاو کم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاو کم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوانیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
هارون بچا هنری گړی
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
پرون په بخور کې د علي شاه په نوم وژل شوی نرخزی یا هجړه سا ورکړه. نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ وسلوالو په ډجزو ژوبل کړو. عموما د نرخزیانو جنازې په ښکاره څوک نه کوي، خو د علي شاه جنازه په ښکاره وشوه او سلګونو کسانو په کې ګډون وکړ. مدني فعالان وایي اوس وخت راغلی چې د پښتنو په سوچ کې باید بدلون راوستل شي. زلان یوسفزی له پېښور راپور لري.
علی شاه د خیبر پختونخوا هغه لومړی خواجه سرا دی چې جنازه یې په ښکاره وشوه، او جنازه کې یې خواجه سرا او سیاسي نمائندگانو د مدني ټولنو غړو او عام اولس په ګڼشمیر کې ګډون وکړو. د علی شاه سرپرست او د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او د تنظیم مشره فرزانه وای چې په جنازه کې د اولس په ګډون او مرسته دوی ډیر خوشاله دي.
زمونږ لکه سوچ دا چې مونږ بهر څه کوو، خو چې مونږ خبرې دونه ارس کمر سه بو بلبل سچو د الله تعالی طرف ټول تیارو، نه د کفن نه د قبر نه د سن مونږ خبر شوی نه، او هغه چې زمونږ هغه نو مونږ په خپل لکه مخکنی تبایو چې یار لاړ شي قبر هغه کې کفن روړې وغه نو هغه مونږ خپل هغه باندې کو، او د دې نه بالکل مونږ نه خبر شوی دا تیار چا کو دا وکچا. نو ماته لکه خمو لگے دو زما ظلم ډیر خوشاله شو، او چې کم د واغان زما د زلن وته نو غاله ته په طرفه مخامخ پز چاته سم چې تاته مې کو تاته مې کو دته مې دوا وک.
د جنازې تنظیم یو مدني فعال قمر نسیم کړو. د علي شاه مړی ته په خپل کور کې ځای او غسل هم ورکړو. نو موړ وای چې چم گاون ورسره د جنازې او د قبر په تنظیم کې ډیر مرسته کړی ده.
پدې نن جنازه کې زمونږه د کالونې د انتظامی د جوختو کورونو او د کلی کم خلکو د دې ټولو خلکو پدې کې ګډون وکړو، د دې خبرې ستاینه وکړو، د دې تعریف یو کو چې مونږه دا کار وکړلو او دا جنازه مونږ خپل کور ته راوړله. او خواجه سرا هم پدې باندې ډیر خوشاله ځکه ولې چې د دې خپل کورونو کې د دې جنازې نه کیږي. نو دا د دې صرف ابتدا ده، او ان شاء الله مونږ یقین لرو او دې سره سره دا یو بل طریقې سره دا منفرده ځکه وا چې دا د خیبر پختونخوا په تاریخ کې دا پیلا یو پبلک فیونرل د خواجه سراو چې دیکي زنانه موسیول سوسایټی مو میډیا مو نور هر قسم خلک په دې جنازه کې چکم دي نو شمولیت او ګډون کو.
د او پی اف کالونی د جمعات امام مولوی شیرخان د علی شاه د جنازې امامت وکړو، او وایي چې دا لومړی ځل وو چې د یو خواجه سرا د جنازې امامت یې کوو.
دا یو حق د مسلمانې دی بل د انسانيت ته کنه، خو لیکن اوس دا کار شوی دی چې چام کړي نو ظلم یې کړي دی، ظلم ته به ظلم ویلی شي. دا غیر انساني سلوک نه دی په کار ورسره، کم از کم انسانيت خوشته کنه. شرکت خو په کار دی عام مسلمان لګنه، ځکه چې به حیثیت د مسلمان مونږ عام تور باندې خلکو جنازو کې شرکت کوو، نو دیم په حیثیت د مسلمان سره مونږ د جنازه کې شرکت په کار دی.
د شورو پروس په هسپتال کې د ساور کول ورستو د خواجه سراو د صوبایي تنظیم غړو د علي شاه مړې د فقیر آباد تانې مخې ته کې خود، او تر دوو غنټو پورې عام سړک بند وساتلو. پولیس چارواکو خواجه سراو له باور ورکړو چې یو هفته کې دننه به د علي شاه د قتل ملزم گرفتار کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په دې وروستیو څو میاشتو کې په پېښور کې د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په وس په قبایلي سیمو کې د وسلوالو څخه د زیاترو سیمو د پاکولو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوهان وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوال په بشپړه توګه نه دي ختم کړل شوي، او د چاودنو په نسبت په هدفي وژنو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې رستیو کې په پیښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار ووژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لویې وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوماړي زیاتوي سربیا سب او خیبرون عملیاتو په نتیجه کې به د وسلوالو مرکزونه لمیان ساتللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوي.
اوس دا ښکارېږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطي دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیسو قانون چې کوم قانون هغوی راغواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او پټمن د سیخ اختلافات دي. د دې نه دا معلومیږي چې پولیس عملاً چې کوم ځای نه هغه خپله وظیفه نه ترسره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. پوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې ترمنځ د کوارډینېشن ختم شوی دی، کوارډینېشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضربې عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
پېښور کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې نه د چاودنو چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوې کندوکم ته کې چې کوم لاجستیکس وته وي وسایل چې کوم دي هغه لګونته کې زیات پکار دي. دغه د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړل چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي، هغه باندې شکم نه داسې روچت لیږي. دغه سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چودنو په مواد کې کیږي، هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی.
د مې په یوه اجتماع بیا د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پېښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلین سکیورټی فورس دې داغي قتل شروع کړی دی. نو دا یو مشکل صورتحال دی ځکه چې دې سره چې کوم پولیس ته یا نور داسې امنیتي ځواکونه دي هغه په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي، ځکه چې هغه یو ځای بل ځای کې چې چا پورنا دغل د ساتلی دي یا فیملیز ورسره دي، نو هغه کور ته تګ راتګ کې دغه یو خاص مخصوص وخت دی، دغه ځای معلوم دی، دغه وخت ته تګ راتګ معلوم دی، دغه ګاډن معلوم دی. دا سړي لپاره اسان نه دی دغه دهشتګرد واقعات.
په پېښور کې د اف سي ځواکونو یو مشر لیاقت علیم دا منی چې په پېښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتې دودي، خو نوموړی وایي چې دوی په پېښور کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي دا غي مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي. کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټلی بوتي دي کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په ورج باندې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال پر ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسلو والو و سوا او شپک بریدونه کړی وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وجل شوي وو. او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسلوالو 109 شامل کړی وي چې پکې شاوخوا 209 کسان وجل شوي وو.
د ایران، افغانستان او هند ترمنځ چابهار بندر معاهده تر لاسلیک کې دروسته په داسې حال کې یو شمېر پښتنې راپورته کیږي چې بل طرف ته د چین او پاکستان ترمنځ لشوې معاهده سره سم په گوادر بندر هلي ځلې روانې دي. دا چې د چابهار بندر د سیمې لپاره څه اهمیت لري، زموږ همکاري ملي حامد زاده په لاره کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړ.
روانونه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شو. دا د دستخط شو معاهده مقصد د اقتصاد، تجارت، ترانسپورت، د بندرو پرمختګ، کلتور، ساينس او تعلیم په میدان کې د درېو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي. په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بحر هند ته د رسایي لپاره د افغانستان یوازینی وسیله وه. د پروژې له پوره کېدو سره به هند هم وسطي ایشیا او افغانستان ته رسایي ولري. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای لدې معاهده سره په سیمه کې د ستراتیژیکي او تجارتي سرګرمیانو لپاره یو نوې لاره پیدا شو او کې دي شي چې د گوادر بندر پر ګټو اثر پرې باسي.
ایران د هغه تیل زلاتای نور مصنوعات او پیداوار چې هغه کې هند د ټولو نه مخکې بیا ور سره بیا چین دی. چین سره د هند اړیکې شته خو دا غي د مقابله هم ده. نو د دې څومره فائدې چې د گوادر نه مخکې کېده شو نو هغه مرني شي کېده ولې چې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران هند او چین دا د دې تجارت اوس چا بهار لاره هم کولا شو د دې اثرات دی هغه په مستقبل کې مخکې راځي. اوس نه دا ویل کېږي چې د گوادر کې کم یوازې نه فائدې وي هغه اوس پاکستان ته پکو تر اصل نه امکانات کم چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده دې کې ایران هم شامل دی ترکیه هم شامل دی د دې فائده راسن هند اوچتول شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چا بهار لارې ته ورسي.
اکرام هوتی وای په سیمه ایزو هیوادونو کې هند په مصنوعاتو جوړولو کې ډیر مخکې دی او سیړنه او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ کې هم په پاکستان برلاسي دی. خو بل خو د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره دا سینه ویني چې د دې معاهده سره به د گوادر اهمیت کم شي.
لار په کار ده ځکه چې په علاقه کې د مستقبل یو غټ قوت دی. ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقې بالکل سره ځان وتړي ځکه چې ډېر یوازې شوی دی. افغانستان ته د دې ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه الهام ځان لار وګوري. نو په دې لحاظ سره درې وړ ملکونو ته د دې ډېره فائده ده. البته د دې د چاینا پاکستان اکرام کوریډور باندې اثر هم شته او څه دې سره تړون هم شته ځکه نه کېږي چې کوم د چابهار پورت کې یو عام بندرګاه ده. د دې په مقابله کې گوادر واحد ډیپ سی پورت ورته وایي چې نیخ په نیخه اوبه لاندې ځمکه ته تللي ځمکه نه لاندې سمندر بیرته تللي دا خصوصیت د گوادر دی.
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت ته پاکستان له گوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوي معاهده له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره 500 میلیون ډالر ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکي سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریلګاډي پټلۍ جوړول شامل دي. بلخو افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
د ملیحا میرزاده راپور موریده د مومندو ایجنسی خلکو لاغې وروسته چې د انتظار باوجود هم حکومت خبره وانه وریده په خپل د سرکونو د جوړولو لپاره چندې پیل کړې دي. د سیمې خلک وایي د سرکونو د خراب حالت له وجې په ستونزو کې راګیر دي نو بل له دې بله چاره نه لري چې په خپل خپل غم وخوري. شنواسته راګزې له سیمې نه راپور لري.
دا شو قدر نامه ټمغول خیلو او دا محمود جنسی زین سیمه ته وتلې د خراب سرک لپاره عوامي چنده شروع شوه چې تر 50% د سرک د بیا جوړونې کار پوره شوه. ولسی وګړي وای چې هغه د 13 کالونو راهسې بیا لا بیل تیر شوی حکومتونو او موجوده حکومت ته ویناګانې کړې وي خو د منسوکا کلی د دغه سرک ته جوړونې لپاره هیڅ کار چا ونه کړ.
آیت الله زدا سنزویما چې دا زمونږ د سرکونو ټول سرکونو د حالات ته د ټول دواوی داسې حالات وزیر اعلی له پکاري دا پکاري چې راشي د علاقې خپل وګړي دوی صرف اسپتالونو پسې ګرځي. اسپتالونو کې کوم چاته څنګه ملاویږي؟ صرف تقریبا ملاویږي او سرنج ملاویږي.
جانس خان هم په دغه سره کې وبل تیریدون کې دی او هغه وای چې حکومت غړو ته هغوی بیا بیا ورغلل خو د سیمې د ستونزو د هواري لپاره کار ونه کړ. هغوی په خپل خرڅ یو پل وړاندې هم جوړ کړو او دا سات د منسوکا کلی دغه سرک په چاندو جوړوي.
نن 15 کاله مخکې زمونږ یو پل حکومت دم بار بار درخواستونه مطلب دا سوال مرتاو کو مهنت مرتاو کو یا پل والا جوړ کړل. نن تاریخ پورغه جوړ نو کو مونږ خپل 15-15000 روپۍ چاندو کړ پاغه مو جوړ کو.
د چاندې لپاره د منسوکا کلی ولس یو کټ د پاسه پرې څادر او خواته ور سره یو بینر چې ور باندې لیکلی شوی چاندا برای تعمیري سړک یا د سړک ته جوړونې لپاره چاندا هم اخودل شوی. د چاندو راغونډول دغه کار د منسوکا وسیدونکو یو تعلیم یافته مشر وکیل خان شروع کړي.
الله سوکا نمنګ داورو یی دا سړک مندو شوی دی او بده باندې پجون کې کار شروع کوو او بده باندې په اپریل کې کار شروع کوو. نړی جوړونه تیر شو اوډیر اپریل تیر شو اوډیر بجټونه تیر شو اوډیر حکومتونه تیر شو سړک سات نه شو منګه او د ماټي والا حلقه ملاو شو او منګه اجازه بس باقی بخپل غمو کو.
د خلک د صوبای حکومت نه ګلمون او ویل چې هغه باید دا سړک جوړ کړي وي. نو بیا مې د یاد سیمه د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زی سره خبره وکړه.
دا د یو پارټي د بدقسمته نه چې زمونږ اتحادیان دي زو د نوم والم جماعت اسلامي دا غي او څوک سان دي او زبته وې مې چې د پی مقصد چې کم دی صرف او صرف د دې حکومت نه خپل مفاد غشتل او بیا هم دا خپل حکومت بدنامول دي، دا د خلکو خیرخوانه دي، دا صرف او صرف د دې حکومت بدنامول دي، د خپل حکومت او د مفادو ځای کې مفاد غشته.
او د په وینا چې د هغه په سیمه کې د حکومت لخوا په وړو او لوی سړکونو کار روان دي، او نږدې ده چې ګری نور هم ترقیاتي کارونه شروع شي، او دغه سړک هم د هغوی د ترقیاتي کارونو په منصوبه کې شامل وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنګ ساتلا په پیښور کې د سهار 10:30 کېدونکې د مجید بابر تم اکسپارم تاسو ته به د خبرنو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګیدر ډله او جماعت الدوال قران د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده، چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تن ورسره لیندین نشي کولای. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داوود احمد نمیتن وجلې شوی دی. تر دې دمه د داوود احمد د وجنې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. افغان حکومت د طالبانو په نوي مشر هیبت الله اخونزاده غږ کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمین د وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. تمه ده چې په څو ورځو کې 125 افغان زده کوونکي هند ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي. په افغانستان کې د هند سفیر مانپریت وور وایي چې دا افغانان به د بنګلور په پوهنتون کې اداره، انجینیری، کمپیوټر ساینس، ژبه او ادبیات ولولي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسان یې د نوو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت دلې لپاره خلق ورتي کول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سنټ د ځینو غړو لخوا د هغو پوښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سنټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوال قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پرېښود چې د دغه هیواد یو شمېر سیمو ته له تګ سره مخالفت وشو.
دا خبرنو لنډیز مو د مجید بابر نه اوریدونکو د خبرونې پر وروستیو 15 منټو کې شاهین بنیرې تاسو ته مشالونه پروګرام وړاندې کوي، خو څو راپورونه هم راسره دي او مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه مطبوعاتي کتنه ورو.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو له وجې سیمایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثره کېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ایوي اوږدې مودې راهسې په سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې متاثره کیږي چې له وجې معیشت ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا شونه ستایل شوی وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی د دغه خکولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې شوی وي. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولۍ اندېښنې لري، نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان د اندېښنې لري کړي، بلکې امریکا د پاکستان په حق خپل پالیسۍ هم مثبت ساتي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نکیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي. او دې لړکې تیر ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخه کړی شو چې پکې د یو افسر په شمول درې اهلکاران ووجلې شو. د نهه په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړی شوی و چې پکې دوه اهلکاران مړه او یولس جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب عذب اپریشن نه بچ پاتې شوی وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړو، نو ضرورت د دې خبرې ده چې په دغه پلان دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړي شي چې دغه عملیات نور هم موثره جوړ کړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په ارضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپسۍ او دوی ته سہولیات ورکولو ډیر پیسې خرج کړي کیږي، نو بل خوا د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکو د خپل اورانشو کورونو او بازارونو بیا د جوړیدو غوښتنه کوي. ورسپاڼه لیکي چې یو خوا د قبایلي اولس د امن لپاره ورکړی شوي قربانیانو اعتراف کیږي، نو بل خوا د بحالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظر وستې کیږي، نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر او نورو متعلقه ادارو له پکار دي چې د قبایلي اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکیج ورکړی کیږي، نو کېدی شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي، نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دې ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپاڼه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر د ټاکل کېدو پروسه ځکه ګړندی کړه چې په دې لاره کې د اختلافات سر راپورته نه کړي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وژل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا واضح پیغام ورکړی چې که ضرورت وي نو دوی دا ډول بریدونه بیا هم ترسره کوي شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
ګارډین ورسپاڼه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم انه وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان ک چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلام ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وخوډله او داسې معلومېدل چې طالبان په سو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وک. ورسپاڼه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پات شوې دي. د مذهبي علومو جوړه په لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړی ده. بلخوا واسټي جنرال لیکي چې سرنګا د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه په یو ډرون برید کې واجه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپل کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په سپین کارولا موټر کې پاکستان ته داخل شو، نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون په نخه کې. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخه شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر لاړ شي. ورسپاڼه د حمله کې د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې کدوی ضروری وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولای شي.
دا مشال ریډیو ده.
په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د مشال رادیو افغان څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د استازي په توګه لومړیتوب د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. زموږ همکار ملالی بشیر له ښاغلي حمدالله محب سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې له امریکایي سناتور جان مکین او نورو هغه کانګرس غړو سره یې کتلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. آیا د افغان سفیر په توګه د هڅه کوي چې امریکا خپل ځواکونه تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې پرېږدي؟ ښاغلی محب په ځواب کې وایي
افغانستان د امریکا په سیاسي کړیو کې ډېر دوستان لري، څنګه تاسو چې خبر یاستئ. له دوی سره زمونږ دوامدارې کتنې او د اړیکو ساتل او د دې پاللو لپاره مهمه خبره ده، نو په دې اړه باندې مونږ د دې ټولو همکارانو سره یا د دوستانو سره وینو. خو د افغانستان په نمائندګۍ ویلای شم چې زمونږ لومړیتوب دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم غښتلي شي. دا چې تر کمه پورې به د بارنیانو ته اړتیا ولرو دا به راتلونکي تهدیدات تعینوي، د دې کچه به راتلونکي تهدیدات تعینوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه په زور کې دي. ډیری امریکایان د افغانستان د جګړې د اوږدولو ملاتړ نه دي، نو دا مو دنده نه سختوي؟
زمونږ دنده خو جګړه سختوي او د افغانستان د وګړو تکلیفونه چې د دې جنگ د لاسه رامخته کیږي هغه سختوي. خدا ویلی شم چې د جګړې دوام د هیچا نه د افغانانو او نه د امریکایانو غوښتنه ده. دا جګړه لوی سره تحمیلي ده، څنګه تاسو په جریان کې استه او باندې خبرې په ټولو اړخونو تحمیلي ده، یوازې پر مونږ باندې نه. او زمونږ هیله هم ده چې د تلپاتې سولې لارې د جګړې د دوام اسباب به حقیقت شي، د منځ یو رسې.
د امریکا ولسمشری ته په احتمالي کاندیدانو کې داس کوم نفر ست چې تاسو وایست که هغه راس نو پالیسیانی به د افغانستان لپاره شي وي؟
تاسو خبرې استه چې د افغانستان او امریکا اړیکې دوامدار او همکاري او ستراتیژیکی موافقتنامه پر اساس دي او په همدې اساس مخته هم ځي. دا روابط خو موقت نه دي، بل دا چې دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ګټو او ادباو د خوندیتوب پر اساس باندې مخته ځي. نو تر ډیر هدا پورې په یو شخص پورې یا د یو شخص د سلیقې پورې محدود نه دي، بل دا چې په امریکا کې د دواړو خو دواړو غټه حزبونه چې جمهوری خواهان دي او ورسره دیموکراتان دي، په دواړو کې د افغانستان لپاره دوامدار سپورت شته. او د نو مونږه وسته لپاره دته ډیر وخت یې نه لرون.
افغان حکومت وایي چې طالبان سولې ته غاړه نږدې پایلې به لکه د مولا منصور داسې وي. تاسو څه فکر کوئ، آیا امریکا به پر وسلوالو طالبانو حمله ته دوام ورکړي؟
زه خو د امریکا په نمائندګۍ خبرې نشم کوي، خو دا واضح خبره ده د سولې او د امنیت اندراتګ لپاره به مونږه افغانستان او امریکا دواړه خپل حل ځلې کوي.
په دې ورستوي کې کانګرس پر پاکستان مالی مرستې قطع کړې او له اسلام آباد یې غوښتي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې جدي کار وکړي. آیا تاسو له افغانستان سره اړوند له هغه څه خوښ یاست چې په واشنگتن کې په سیاسي کړیو کې روان دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوي وشي.
تاسو په داسې حال کې د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ په راجلبولو بوخت یاست چې ډیری کتونکي وایي هلته ولسمشر او اجرایي رئیس په حکومت کې یو خلل نه دي. له همدې کبله د ترهګرو بریدونو مخنیوي سم نه کیږي او اداري فساد هم هیڅ نه دی کم شوی. نو په داسې حال کې نړیوال ولې د دغه سي حکومت مرسته وکړي؟
اول خو باید وایم چې د تحلیل درې واړه برخې، هغه دا چې ګواکې همغږي نشته په دولت کې یا امنیت خراب دی او یا د فساد پر ضد کار نه کیږي، زما پر نظر غیر منصفانه دي. وجه دا ده چې د مثال په توګه د فساد د مبارزې په اړه چې د فساد تر ټولو عمده او برچسته برخه قراردادونه ول، تاسو خبر یاست د تدارکاتو د ملي کمیسیون لاسته راوړنې ډېرې مهمې او عمده دي. تر $300 میلیون زیات په دغه وخت کې د ضایع نه ساتل شوي دي. د قراردادونو را دی خو ایواز د قضا په سکتور کې د 300 تنه کارمندانو تغییر او ازل دا یو بل مثال دی. او دا بل چې د IMF په څیر عمده نړیوال سازمانونه چې د نظارت مسولیت لري د فساد پر ضد اصلاحات د افغانستان اصلاحات تایید کړي او افغانستان یې تقدیر کړی دی. دا د زما پر نظر باندې د فساد پر ضد مبارزې یو ډیر ښه ثبوت دی. دویم د امنیت په اړه ستاسو د قضاوت باید وایم چې د نوې ننګونې پر رڼا کې د موږ ورسره مخ وو. اول دا چې تر 300 زیات بهرنیانو د جنگي جبهه پرې خودله. دویم دا چې د جګړې نوې جبهه هغه لکه داعش را پیدا شوې. دریم دا چې افغانستان د امنیتي ځواکونو لوجستیکي او مدیریتي چارې له مطلق رکود سره مواجه وي. په دې ټولو ننګونو سربیره په تیر یو کال کې د مخالفینو تر ټولو ډیر د رهبرۍ کچې افراد تلف شوي او د سک کال په سرلنی عملیات یې له ماتې سره مخامخ دي. همدا اوس د همغږۍ په اړه چې تاسو وویل د دولت په همغږۍ په اړه، دا به وایم چې په نظر کې دا باید وساتو چې د ملي وحدت حکومت تجربه بیخي په افغانستان کې نه وي وه، او دا یوازې په افغانستان کې نه، دا تجربه حتی په ډېر باثباته هیوادونو کې هم ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. خو الحمدلله په افغانستان کې په ټولو ستونزو سربیره د ملي وحدت حکومت پراخ لاسته راوړنې لري چې دا خپله د همغږۍ یو نښه او یو ثبوت دی.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وو چې د ملالۍ بشیر پښتنې ځواب ولوریدونکو له همدې سره د راپورنو او مرکو لمن رانغاړو. اوس درته شاهین بونیرې مشالونه پروگرام وړاندې کوي چې دا ځل نوموړي د بچا خان د عدم تشدد مبارزې د یو ملګري ډاکټر وارث خان په اړه معلومات راټول کړي دي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامی مبارز خدایي خدمتګار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژنده په کال 1944 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړو. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و دی په کال 1944 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دوی د سوال ډیرو او بیا دلته راغلي تر یو رشکې کې ویشته شو. دلته دوی دی په ماشوموالي کې کده باندې د فالج حمله راغلې و نو دوی د یو لاس او یو خپې دواړو نه مازور و. نو دوی سره سره دوی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو نو دوی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و او د دوی کلینیک واقعده پر شکې کې و. د کچری موږ د خودي خدمتګاری تاریخ ګورو کنه نو دوی د خودي خدمتګاری په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپله په دې تحریک کې حصه هم اخیستې ده او څه چې په تیر شوي دي هغه لیکلي هم دي. که موږ داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکاو چاچ خدی خدمتگارے باندھے دو جلد کتاب بھی چلے گئے. جگہ رنگ پلے رحیم چاچی سے چو خدی خدمتگار و محم خدی خدمتگار و اغا اخبل غونڈ کسی لکلی دی. عبدالخالق خلیق چو نو اغا خدی خدمتگارے جو رقم تیر کر دی او اغا چو سپی پی تیر شوی دی اغا لکلی دی. خانمیر حلالی بلدہ سی او کسو چو اغا باندھے سپی تیر شوی دی. یعنی باچا خان با دیتولو خدی خدمتگار رو تاوی ہیں تاسو لیکل ضرور کوئ. کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتي ادب ادبي لحاظ سره وده نه ومونتي او دویم دې وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره موږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړې دي.
ډاکټر وارث خان په هغه خدای خدمتګارانو کې وو چې نه یوازې په دغه لاره کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړل بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوي زور ظلم قصې هم ولیکلې. د هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي
د لاولنې ورځې نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل وو. دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک او دا دومره خپل کتاب دی دومره خوندور کتاب دی چې دا به یادم ګوري نو بالکل جذباتي کیږي بالکل جړغولي شي چې را په دې خدای خدمتګار باندې او په دې ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تیرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجنه دوی چې کوم کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی او هغه هغه کې دغون نه قصې لیکلې ده چې څنګه دوی په دې تحریک کې شامل شو او په هغې کې څه څه وشو او دوی یو عام وګړی دی دوی یو عام سړی دی او دوی د دې کلي ته باچا خان راځي. دا خدای خدمتګاری روزي نه دا د انجمن اصلاح الافاغنۍ روزي دي او د انجمن اصلاح الافاغنۍ په ورځو کې د دې په کلي کې جلسه کېږي او په هغه جلسه کې ښځې هم راځي او سړي هم راځي او ماشومان هم راځي او دی په دغه وخت کې غالبا د 14-15 کال ځوان ځلمی دی او دی د باچا خان د خبرو نه متاثر کیږي. دی د هغه طریقې نه متاثر کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغنۍ لپاره اېښې وه او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغنۍ او د خدای خدمتګاری په تنظیم کې تیر کړی دی. د انجمن اصلاح الافاغنۍ تنظیم چې هغه دې وخت کې دا نوخار سره
اٹیچ ہو خودی چونکہ پدا سے جے کہ پرتو کیا مردان سرم اٹیچ ہو نبیا دبی دا دبی دا چکما تپا و تمنگا ویلی شو تو پاگی کے خیش کپور علاقہ شامل ہوا پاگی کے دسا ولیرم شامل ہو پاگی کے رشکین شامل ہوئے ندی بیا دا اگے ناظم منتخب شو خودی خدمت گاری چرا ندی بیا دا آغزے دا آغی خلی تپے رومنی ناظم جور شو
سړنکار سویل خان وایي چې د سیمی خان بادران د برتانوي راج وفادارونو لدې کبلې خدای خدمتګاران ډیر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمی ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ نو خان بادر ډیر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډیر کار نه روزي نو سپی ورپسې کوي نو هغه سپی چې یو یا دوستی اگا دیرا گی رہی دی دو سارا پلاس کے یو کونتے یا چکا دا و سروی دا بطول خودی خدمتگار سرو نو اگا سپی دیرا گیر کی دیرا ہو اور دی دی زخمی کی نو چی خلق راشی دا سپی تیو شڑی نو چا سو در در تا پوچھو کی جی ڈاکٹر سے بان نو تا تر خوغا سوٹی ہو کنن دا سپی دی پیوہا ولینا نو دیو تا پا جواب کیوئی زر سپی وحن ولی دا تشدد دلی سر تشدد خو پستی باندې تشدد تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه چې مالا باچا خان دا ټریننګ راکړو چې را تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوي نو دا تشدد دی نو زه دې سپی ته ویلو یم دا خو بېجوانه دی او دا یو خان بدر را لېږلی دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه نه دی ورسته شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر ابیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دي او هغه یې په خپل حقونو پوه کړی دي. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو
دی چې کله 25 اپریل کال 19 دیشم کې د قصخانې دا واقعی نفس گرفتارے کلہم کے گرفتارے کے دین ودی پاری کی گرفتار شو مختلف جیلوں کے وقت ارکڑے دی بیاد گاندھی اروند پیک لاندے کال نور لا سو یو دیر شم کی کلا رہائے کے دین اگے کے اخلاص شو اور دین جل کے دین پر دین جل دی پا کال نور لا سو اچھا سر وقتن کے گرفتار شو بار کسانے یو تحریکو دی پا غلادر کسان تحریک چرے دا غیر یو دی تحریک پاتے شو دی ندیر غلبیر کسان تحریک پا زمانہ کے ہم گرفتار شو دو کالا قیدی خوللے ندیر دو زرہ قید خوللے رے پا خدیش مرگاری اگر پا ہم دیگر پا خیج مرگاری گی جو انزل چہینو پر غلبیر کسان تحریک پا سلسلہ کی
د بچا خان د ډاکټر وارث خان سره ډېر نږدې اړیکې وې او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بچا خان په خپل لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بچا خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل.
چونکی دې طرف خدای خدمتګارای طرف نه دا حکم چې تاسو له منمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوي. مدوی چې یو ځل مونږه سلور پنځه خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو هغه کې یو میاں جعفر شاه مو چې هغه وخت کې کتا څه خلک لري نو دې منبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدای خدمتګارای کې نو چې یو میاں جعفر شاه سلور خدای خدمتګارو سره نور نو چې زه کور ته لاړم نو زمونږه د شړشم ساګ او یو د جوار روډه دا پاتې شوی و نو چې د بادشاہ خان حکم چې نه روټه بنه په خوینې ماته نو وی دا هم ملمانه راغلی دی زو لزر پراتی او کې دا بزر زر پاخ کم ما خو کنا وقت خو ما او ته نه باچا خان څنګه اڑر کړی دی نو دا یو روټه دی جوار دارا کو دا ساګ راکا نو چې سلور کسانو په اړه یو وی په جوار روډې باندې ګزران وکړو او بل دی او کتل کې دی باچا خان بارے کې چې څنګه باچا خان به تقریر کو نو وی زنانه هم ډیر مخ کې تناست وی باچا خان دا یو کریزما په خلکو کې جوړ شو چې خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دینو خپل بچی به راوستي دل او چې چا باندې به بیماریان وي نو هغه د جلسې نه پس په زنانو باچا خان ته مخې ته ودرول چې باچا خان په ده باندې دم واچوه نو یې باچا خان به ورته وخاندل مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره ښکل به یې کړو او بیا به ورته وي چې په ده څه چل دی نو هغه به ورته وي چې په ده دا بیماري نو بیا ورته وي چې د ډاکټر له بوزه ښه دا په دمونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي دې ډاکټر له بوزه چې د ده باقاعده علاج وشي چې د ده مرض سره د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یا ایم کې لیکل شوی ری باچا خان ته. نو دا مهمون ته ما سره په ریکارډ باندې شته، چونکه باچا خان هغه وخت کې په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید و، نو هغه وخت کې هغه ته خط لیکلی چې ستاسو روغ صحت لپاره فکر من یو دونه مدرې قید تیر کړ. او بیا باچا خان د هغې جواب هم بله ورکړی. هغه د باچا خان کوم جواب چې ورکړی شوی دی، نو هغه د بده مرګ هغه سانسر شوی دی.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو زلو ته ادامه ورکړې او د خپل پلار فکر او نظریه مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی په خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګار وو. د دوه وفات په کال 1906 نوي کې شوې ده. د دې مرګ نه پس د دوه بچی چې دی ایمل خان، زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم چې ایمل خان د دې کلی ټول روغ جوړې دا بده کولې د خدای رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړ نشي. نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې چې دا نور کلونه به خلک راتلل د باندې روغ کولې. دوی یو روغ جوړ کړی و په هغې کې یو فیملی یا یو ډلې څه مسوله شوې وه، د هغې د شرایطو مې وډانګل. نو دې د هغې خلاف شو، چې دې د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو دې شهید کړ، دې مړ کړ ایمل خان. او بیا د ده بل رور چې دی خوشحال خان، نو هغه د ده د ایمل خان هغه کار شروع کړی دی په خپل کلي کې هم داسې پاپولر دی لکه چې تاسو وکتل ډسټرکټ کونسل الیکشن ته ودرېده. اوس پر بلدیاتي الیکشن کې فروش کال نه په دوی سوه ډیډ باندې د الیکشن وګټلو. زه چې کله تحقیق کوم نو دې خبرې ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپلو بچو ته پرېښی دی، د هغې په بچو کې ډېره زیاته دا جذبه موجوده چې هغې د دې معاشرې لپاره کار وکړي، د دې سوسایټۍ لپاره کار وکړي.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه بل ونی بعد د عدم تشدد دیو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
اے وخت بیر تراشا شانت خوشحال خان یا بادشاہ خانو سے گوا، شانت خوشحال خان یا بادشاہ خانو سے گوا. چې جوړ کړی انګریز ته بیا غزادار نوې
یو داس لوی غازی یو داس لوی غازی مزمان خان موزیکا مجایا احمد خان یا میرویس خان موزیکا ای وقت بیر تراشا یو افغان موزیکا بیایا احمد خان یا میرویس خان موزیکا نو بیایا احمد خان یا میرویس خان موزیکا